السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې په دې نیم ساته خبری مجله کې مول دغه پیښو خبرو. ازبکستان پر افغانستان 80% برېښنا کم کړي، پرچاوی کابل کې خلق اندېښمن کړي.
چارواکو نه دا غواړو چې ځینې برقونه په سمه توګه ټول هېوادوال ته ورسېږي، ځکه سزامه یې دا یخ ده.
د طالبانو حکومت د مرستو په عادلانه ویش ټینګار کوي، خو لا هم مرستې ټولو اړمنو ته نه رسېږي.
کومکونه هر ورځ توضیح کېږي، مونږ حیران یو، مونږ تاسو خو نه رسېږي، مونږ یو فقیر کورنۍ یو، مونږ فقط ګورو.
پاکستان کې د افغان کډوالو لومړنیو ښوونځیو کې د پښتو نصاب ځای اردو او انګلیسي نیولی.
هر ماشوم دا حق لري چې په مورنۍ ژبه خپله زده کړه وکړي، خو دا حق زموږ ماشومان نه اخیستل شوی دی.
او ناټو وایي د دې سازمان د پراختیا په برخه کې د مسکو غوښتنې د منلو نه دي. نن پنجشنبه د مرغومي یاجدي 23 او د جنوري 14 نیټه ده. د خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د یو نورو راپورونو ته لږ وروسته راستنیږو، خو اوس خبرونه د دې ساعت په خبرونو پیلوو. اوچا وایي 2021 کال کې 100,000 افغانان په کور دننه بې ځایه شوي. د افغانستان د تکواندو رئیس کابل کې اختطاف شوی. او امریکا له ګوانتانامو د 50 زندانیانو د خوشي کېدو پریکړه وکړه. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا په خپل کلنی راپور کې ویلي دي چې پروسه کال په افغانستان کې تر ټولو ډېرې بشري مرستې له کورنیو بې ځایه شوو سره وشوې. دا اداره وایي چې په 2021 کال کې نږدې 100,000 کسان د جګړو له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره شول. د اوچا د راپور له مخې دغه کسان د جګړو او بېوزلۍ له امله ونتوانېدل چې خپلو اصلي مینو ته بیرته ستانه شي. د اوچا د راپور له مخې په 2021 کال کې 1.5 میلیونه افغانان له ایران او پاکستان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د اګست په 15 د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په زرګونو کسان ایران او پاکستان ته بیرته اوښتي دي، خو اوچا په خپل راپور کې د دې کسانو وتلو ته اشاره نه ده کړې. د افغانستان د تکواندو رئیس نجیب الله سکندر چې په جمهوریت روغتون کې ډاکټر هم دی په کابل کې تریتم شوی. د تکواندو د ملي ټیم روزونکي بشیر ترکی آزادی راډیو ته وویل چې موضوع د طالبانو له امنیتي سرچینو سره شریکه کړي.
کله چې مونږ تماس ونیول ټول امنیتي ادارو ته ډاکټر صاحب هلته نه و، نو دغه ښکاره کېږي چې یا د اختطاف یا د رهزنانو کار وي. امارت اسلامي افغانستان مونږ ته داد ورکړ چې مونږ جدي پیگیری کوو او انشاءالله چې زر تر ژره مونږ دا معلوموو او انشاءالله خپل فامیل ته سپارو.
د ښاغلي ترکی په وینا ډاکټر سکندر د سه شنبې د شپې د 9:30 خواته له روغتون خپل کور ته روان و چې د ښار د 4 او 5 امنیتي حوزې ترمنځ اختطاف شو. تر 19 کلنو د کم عمره کرکټ نړیوال جام لوبې سبا په ویسټ انډیز کې پیلېږي. تمه ده چې افغان لوبډله به نن ویسټ انډیز ته ورسیږي. دې لوبغاړو د ویزو د اخیستو ستونزه لرله چې له همدې امله یې ویسټ انډیز ته سفر هم یو څه وځنډېده. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤول فرید هوتاک په ټویټر کې لیکلي دي چې په دې نړیوال جام کې د افغانستان د لوبو مهالویش کې هم بدلون راغلی او افغان لوبډله به خپله لومړنۍ لوبه راتلونکي اونۍ سه شنبه له پاپا نیوګینی سره وکړي. دوه ورځې وروسته تر هغه به له پاکستان سره او بیا دوه ورځې ترمنځ به له زیمبابوې سره ولوبېږي. د مخکینی مهالویش له مخې د افغانستان د ټیم لومړنۍ لوبه د یک شنبه په ورځ له زیمبابوې سره وه. خبرونه له آزادۍ رادیو ناوړی. د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت د ګوانتانامو له زندانه د 15 تنه زندانیانو د خوشي کولو پریکړه وکړه. فرانس پریس آژانس د امریکا د دفاع وزارت په وینا خبر ورکړی چې په دې کسانو کې درې د یمن دي، یو د سومالیا او بل د کینیا وګړی دی. ګوانتانامو زندان د امریکا پر متحده ایالاتونو د 2001 کال د سپتمبر د 12 نیټې تر تروریستي بریدونو وروسته تاسیس شو. د امریکا دفاع وزارت وایي دا کوم 15 تنه چې د خوشي کېدو امر یې شوی دی، ښایي د خوشي کېدو چارې یې پخوانی او خوشی شو زندانیانو په چیر لګ زندنی شي، ځکه چې متحده ایالاتونه غواړي چې کوم هیواد دا کسان ومني او هغوی ته بیا وروسپاري. د اسرائیل د استخباراتو په وینا څلور اسرائیلي میرمنې ایران ته د جاسوسۍ په تور نیولې دي. د اسرائیل د استخباراتو اداره څرګندوي چې دا میرمنې هغه یهودان دي چې له ایرانه اسرائیل ته کډوال شوي دي او تیره میاشت د یو شمېر جدي جرمونو په تور تورن شوې. د اسرائیل د استخباراتو د بیان له مخې له دې میرمنو سره د رامبورد نامدار په نوم یو ایرانی جاسوس چې ځان یهود ګڼي په فیسبوک کې ارتباط نیولی دی. که څه هم دا میرمنې شک کوي چې دا کس به د ایران جاسوس وي، خو دوی د پیسو په وړاندې له هغه سره اطلاعات شریک کړي دي. په هغو انځورونو کې چې د میرمنو ایران ته استولی دي، په تلابیب او بیت المقدس کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ډیپلوماتیکو ځایونو د رای ورکولو د یوه مرکز، د کورنۍ چارو د وزارت د یوه دفتر او د یوه شاپنګ مال عکسونه شامل دي. د اسرائیل استخبارات وایي چې ښایي له دې اطلاعاتو د ترهګریزو بریدونو لپاره استفاده وشي. او د روسیې ولسمشر خبرداری ورکړی چې د کورونا د نوې بڼې اومیکرون لپاره یې هیواد دوه اونۍ وخت لري چې چمتو شي. ولادیمیر پوتین پرون په یوه آنلاین غونډه کې کابینې ته وویل
موږ باید ټول له یو بل سره په ګډه کار وکړو او د دې ویروس نوي احتمالي برید ته چمتو شو. موږ وینو چې په نړۍ کې څه پیښیږي.
په روسیا کې پرون د اومیکرون بڼې د 499 مثبتو پیښو خبر ورکړل شو. سهارنۍ خبری مجلې ته غوږې په دې هیله چې یوه خوشحاله ورځ مو پیل کړې وي. د تخنیکي همکار میر احمد صافي سلامونه هم ومنئ. راځو د دې خبرونې د سر راپور ته. د افغانستان د 14 ولایتونو برېښنا وروسته تر دې اغېزمنه شوه چې ازبکستان د برېښنا په وارداتو کې د پام وړ کمی راوست. طالبان وایي چې ازبکستان له دوی سره په دې برخه کې مشوره هم نه ده کړې او دا په داسې حال کې ده چې له طالبانو سره تاشکند نږدې دوه اونۍ مخکې د برېښنا د صادراتو تړون لاسلیک کړ. په دې تړون کې د همدې 2022 میلادي کال تر پایه د برېښنا د واردولو خبره تضمین شوې. تفصیل یې له احمد شبر نه اورو.
د افغانستان برښنا شرکت له ازبکستان څخه په وارداتي برښنا کې د 15% کې کموالی خبر ورکوي چې له دې سره د افغانستان د 14 ولایتونو برښنا اغېزمنه شوې ده. برښنا شرکت پرون په یوه اعلامیه کې څرګنده کړه چې تاشکند د برښنا د کمولو پریکړه د افغانستان له برښنا شرکت سره له همغږۍ پرته کړې ده، خو دا شرکت په ورته وخت کې وایي چې د ازبکستان چارواکي علت تخنیکي ستونزه ګڼي. د برښنا شرکت په خبر پاڼه کې د ازبکستان په وینا راغلي دي چې د تیلی مرجان په سټېشن کې تخنیکي ستونزه رامنځته شوې ده چې دوی کار پرې کوي او دا ستونزه به په دوو یا دریو ورځو کې حل شي. افغانستان له ازبکستان څخه 460 میگاواټه برېښنا اخلي چې 300 میگاواټه یې کابل ته ځانګړې شوې ده، خو تر پرونی ستونزې مخکې لا په کابل کې خلکو ازادي راډیو ته شکایتونه کول چې د برېښنا پارچوي ډېره زیاته شوې ده. د دې ښار یو اوسیدونکی مرزیا ستانکسي:
ټولې ودول ته معلوم ده هوا هم سړه ده، موږ ډېر ضرورت لرو چې برق روښنايي وي په کورونو کې. نو له چارواکو نه دا غواړو چې د برق په پارچوي په حساب موږ سره کومک وکړي، یعنی برقونه په سمه توګه ټولې ودول ته ورسیږي، ځکه زما ده یخ ده.
د کابل یو بل استوګن احمد فرید فروتن له طالبانو ورته غوښتنه لري.
دا چې په کابل کې بیا به برخي ډیره شوې ده، د کابل د ژمي په همدې یخ ورځو کې له برق پرته شپې سبا کول هم ستونزمن دي. د برېښنا شرکت ژمنه همدا و چې د برق ستونزه به ژر حل کوي په بشپړه توګه. هیله ده چې اړوند اداره ورته په پوره توګه پاملرنه وکړي.
د افغانستان برېښنا شرکت له ازبکستان سره نږدې دوه اونۍ مخکې تړون لاسلیک کړ چې له مخې به 2 میلیارډ کیلو واټ برېښنا د یو کال په موده کې د شاوخوا 100 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت افغانستان ترلاسه کوي، خو د دې سربیره د یوې میاشتې په ترڅ کې دا دوهم ځل دی چې افغانستان ته د ازبکستان د وارداتي برېښنا په صادراتو کې ستونزې رامنځته کیږي. افغانستان په 80% شته برېښنا په کور دننه ترلاسه کوي او 70% له ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ایران څخه واردوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د طالبانو حکومت له افغان ولس سره د ملګرو ملتونو د 4.4 میلیارد ډالرو مرستې د غوښتنې هرکلای کړی دی. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفی پرون په کابل کې د بشری مرستو د همغږۍ د عالی کمیټې په ناسته کې وغوښتل چې دا مرستې باید په عادلانه توګه وویشل شي او په سمه توګه یې څارنه وشي. خو له دې ډاډ سره سره لا هم شته داسې مستحق کورنۍ چې شکایت کوي تر اوسه یې د مرستو مخ هم نه دی لیدلی. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
د طالبانو حکومت پر نړیوالې ټولنې او مرستندویه ادارو غږ کړی چې د بشري مرستو د همغږي کولو له عالی کمیټې سره په همکاري د دغه مرستو د ویش او رسولو لپاره لستا دولتي ظرفیت څخه کار واخلي. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي د چهارشنبې په ورځ د دغه کمیټې په ناسته کې د ملګرو ملتونو لخوا له افغان ولس سره د 4.4 میلیارد ډالر مرستې د غوښتنې د هرکلي ترڅنګ د مرستو پر عادلانه ویش ټینګار وکړ.
موږ له تبعیض پرته د عادلانه ویش د عمل د ازادۍ او اړو کسانو ته د مرستو د رسولو په اغېزمنو لارو چارو د شفاف حساب ورکوونکي او عادلانه پروسې غوښتونکي. موږ همدارنګه د 2022 کال لپاره د ملګرو ملتونو له لوري د 4.4 میلیارد ډالرو د مرستو د نوي غوښتنې هرکلی او ملاتړ کوو.
ښاغلی حنفي زیاته کړه چې ملګرو ملتونو افغانستان ته د بانکونو له لارې د نغدو پیسو په راټولولو او لیکت کې مخکخ رول لوبولای دی. هغه زیاته کړه چې په اوسنیو حالاتو کې له ملګرو ملتونو سره د طالبانو د حکومت همکاري د حکومت او مرستندویه ادارو ترمنځ د بې سابقې ملګرتیا ښودنه کوي. ښاغلی حنفي زیاته کړه چې دولتي بنسټونه یوازې د نړیوالو مرستندویه ادارو د فعالیتونو په برخه کې اسانتیاوې برابروي او د دوی په پالیسیو کې هیڅ ډول دخالت نه کوي. د بشري مرستو د همغږۍ د عالی کمیټې غونډه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال او په افغانستان کې د بشري چارو همغږي کوونکی د طالبانو د حکومت د مالی او اقتصاد وزارتونو چارواکو او د یو شمېر مرستندویه ادارو د استازو په ګډون سره په کابل کې ترسره شو. په افغانستان کې په داسې حال کې له بیوزلو او اړمنو خلکو سره د مرستې هڅې روانې دي چې د مرستو له ویش سره سره لا هم یو شمېر بیوزله کورنۍ له مرستو بې برخې دي. وګمه په کابل کې د یو داسې کورنۍ غړي ده چې له بدمرغۍ او بیوزلۍ سره لاس او ګریوان ده، خو تر اوسه لا د دغه مرستو څخه برخمنه سوې نه ده.
کومکونه هر ورځ توضیح کېږي. موږ ایران یو، موږ ته خونه رسېږي، موږ یو فقیر کورنۍ یو. توضیح شروع دی، خدا کومکونه په واسطه درو باندې توضیح کېږي، موږ فقط ګورو.
دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو په دې وروستیو کې د افغانستان د خلکو سره د 2022 کال لپاره 4.4 میلیارد ډالر مرستو غوښتنه کړې ده. ملګرو ملتونو د دې پیسو غوښتنه په افغانستان کې دننه او په ګاونډیو هیوادونو کې میشتو افغانانو ته د بشري مرستو د رسولو لپاره کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو او بیړنیو مرستو همغږي کوونکی مارتین ګریفیس د سې شنبې په ورځ په ژنیو کې وویل چې په 2022 کال کې د بشري مرستو اړتیا په افغانستان کې د تیر کال په پرتله 3 برابره زیاته ده. بلخوا د خوړو نړیوال سازمان یا WFP په دې وروستیو کې ویلي چې افغانستان د لوږې له کړکېچ سره مخ دی.
ازادي راډیو ډېر ژر د خپلو خپرونو درې ملسي زپایلوي.
تاسو ته پر وخت د کرا او باوري معلوماتو د رسولو لپاره موږ له 13 کلونو راهیسې له تاسو سره وو او یو به
د ازادي راډیو د شلمی کلیزې په مناسبت غواړو له تاسو واورو.
ازادي راډیو مو پر ژوند څه اغیز کړی؟
د ازادي راډیو له خبرونو سره مو کومې خاطرې تړلې دي؟
د افغانستان په کوم ګوټ کې زموږ خبرونه اوري؟
تاسو کولای شئ موږ ته په دې اړه خپل پیغامونه د غږیزو یا ویډیوي پیغامونو په بڼه د واتس اپ پر دې شمېره راولېږئ.
00 22 12 23 43.
شمېره یو ځل بیا اورئ.
00 22 12 23 23.
اوریدونکو په دې خبری مجله کې درته وړاندې نور راپورونه هم لرو. دا به هم واورئ چې د خیبر پښتونخوا او د پاکستان په نورو ایالتونو کې افغان کډوال شکایت کوي چې له ماشومانو یې د پښتو نصاب حق اخیستل شوی دی. دوی وایي چې په لومړنیو ښوونځیو کې ورته د پښتو نصاب پر ځای اردو او انګلیسي نصاب تدریسیږي. دا راپور وروسته درته راځي، خو اوس به راشو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو په وروستیو ګڼو کې د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې. ملالۍ بشیر ته به غوږ شو چې د ځینو دغو ورځپاڼو پاڼې اړولې دي.
Stars and Stripes خپرونې د ملګرو ملتونو هغو هڅو ته پام کړی چې د افغانستان لپاره سږ کال د 15 میلیارد ډالر مرستې راټولول غواړي. ملګرو ملتونو دا هڅې د سې شنبې په ورځ اعلان کړې. د دې ادارې د بیړنیو مرستو هماهنګ کوونکي مارټین ګریفت په جنیوا کې د دغو هڅو د اعلان پر مهال وویل له دغو مرستو پرته به د افغانستان لپاره هیڅ راتلونکی نه وي. د ګریفت په وینا دا پیسې به د میلیونونو افغانانو لپاره بشري مرستې وي چې اوس مهال له لوږې او ژمي سره مخامخ دي، او همداراز د هغو روغتیايي کارکوونکو لپاره به وي چې له یوه کال راهیسې یې معاش نه دی ترلاسه کړی. د ملګرو ملتونو دغو هلو ځلو ته په غبرګون کې د امریکا د نړیوالې پرمختیا ادارې د 308 میلیونه ډالرو لومړنیو مرستو اعلان وکړ. د سټارز اند سټرایپس خبرونه په دې مقاله کې لولو چې ملګرو ملتونو دا هڅې په داسې حال کې پیل کړي چې نړیواله ټولنه په دې فکر کې ده چې څه ډول پرته له دې چې طالبانو ته ګټه ورسیږي په افغانستان کې د بشري بحران مخه ونیسي. د مقالې د لیکوال په وینا مخکې تر دې چې طالبان د افغانستان کنټرول په لاس کې واخلي، نړیوالې مرستې چې ډیری برخه یې امریکا ورکوله د افغانستان د اقتصاد تر 15 اویا فیصده زیاته برخه جوړوله. دا مرستې هغه مهال قطع سوې چې امریکا له افغانستانه خپل ځواکونه وایستل او افغان حکومت سقوط وکړ. په مقاله کې د افغانستان د مرکزي بانک هغې 10 میلیارد ډالر شتمنۍ ته هم اشاره سوې چې امریکا اوس مهال کنګل کړي. په مقاله کې د افغانستان د مرکزی بانک هغې شاوخوا 10 میلیارد ډالر شتمنۍ ته هم اشاره سوې چې امریکا اوس مهال کنګل کړي. په همدې حال کې طالبان د نړیوالو له بندیزونو سره مخامخ دي. د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې ویلي چې دا بندیزونه به تر هغه وخته لیرې نسي چې طالبانو د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونو ته د درناوي او د ټول شموله حکومت رامنځته کولو ژمنه نوي عملي کړې. ګلوبل نیوز له افغانستانه کاناډا ته د بشري حقونو د فعالانو د لومړۍ ډلې د تاک په اړه راپور خپور کړی دی. یوه الوتکه چې 2500 تنه پکښې سپاره وو د سې شنبې په ورځ د کاناډا د البرټا ایالت کلګري ته رسېدلې ده. شپږ میاشتې وړاندې د کاناډا فدرال حکومت ژمنه کړې وه چې له زرګونو افغان ښځینه مشرانو، بشري حقونو فعالانو او خبریالانو سره به کاناډا ته په سفر کې مرسته وکړي. د الوتکه له پاکستانه تللې او دقیقا څرګنده نه ده چې مسافر یې څه وخت له افغانستانه وتلی دي. شاوخوا 15 میاشتې مخکې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې زرګونو کسان له هیواده وتلي دي.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د کمپونو مشران او ښوونکي وایي د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR په لومړنیو ښوونځیو کې نصاب او د تدریس ژبې بدلولو ته دوام ورکړی دی. دوی پرون د ازادي راډیو له مشال څنګ سره په خبرو کې ویل چې UNHCR له دې کار سره ماشومان په مورنۍ ژبه لز زده کړو به برخې کړي دي او استادان هم سم نه دي ورته روزلي. خو د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره بیا له خپل دې کار ننګ کوي او وایي دا کار ځکه کړی چې ماشومان د ښه کیفیت او عصري زده کړو اسانتیاوې ترلاسه کړي. تفصیلی د مشال راډیو د خبریال پامیر ساحل پر راپور کې
په پاکستان کې د افغان کډوالو د کیمپونو مشران او د ښوونځي استادان وایي د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR له شاوخوا 3 کلونو راهیسې په ابتدایي مکتبونو کې د نصاب ژبه انګریزي او اردو ته اړولې چې له کبله یې نه یوازې ښوونکي او ماشومان له مشکلاتو سره مخامخ شوي دي، بلکې ماشومان په مورنۍ ژبه د زده کړو له حقه هم بې برخې شوي دي. UNHCR وایي د نصاب د ژبې بدلولو او عصري کولو اقدام یې ځکه کړی دی چې افغان ماشومان هم د پاکستاني او هغو په څیر ښه تعلیم وکړی شي او په راتلونکي کې د لوړو زده کړو زیاتې موقع ولري. په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو مشر بریالي میاخیل د جنوري پر 12مه مشال راډیو ته وویل له UNHCR یې غوښتنه کړې وه چې نصاب او ژبه یې په پړاوونو کې بدل کړي، خو هغوی یو کال د لومړي، دویم او دریم ټولګي او بل کال یې د څلورم او پنځم ټولګي نصاب او ژبه بدل کړل.
دا په ابتدایي کې چې دی د پنځم پورې کوم دي دغه بدل کړی دی، او دغه چې دی د لیسې چې خپل افغاني نصاب دی اوس هم ټولګي بدل شوی دی، خپل همدغه پاکستاني نصاب څنګه دی دغه نصاب یې ورکړی. موږ دوی ته د څه خبره کړې وه چې تاسو که دا کار کوئ لږ په تدریجي وکړئ، نو یو کال د اول صنف بیا دویم کال د دویم صنف بیا د دریم صنف، که نه دا استادان هم سره لږ لږ بلدیږي، خو دوی بیا اول بیا دریم یو کالو کو سلورم او پنځم په بل کالو کو.
په پېښور کې د افغان کډوالو د یو لومړني ښوونځي سر ښوونکی محمد زمیر وایي افغان ماشومان په خپل مورنۍ ژبه د زده کړو له حقه بې برخې شوي دي.
هر ماشوم دا حق لري چې په مورنۍ ژبه خپل زده کړه وکړي. ابتدایي دوره چې دا
پنځم پورې دا هر ماشوم دا حق لري خو دا حق زموږ ماشومان نه اخیستل شوی دی نو دا یو قسم مشکل ماشوم لپاره شوی ده.
په بلوچستان کې هم په یو شمېر کیمپونو کې افغان ښوونکو ګیله وکړه چې یونیسیار نه یوازې ماشومان په مورنیو ژبو لزده کړو بې برخې کړي دي بلکې د مرحلو پر ځای په تیرو دوو کلونو کې نصاب او د تعلیم ژبه بدله کړه. د ښوونکو له مشال راډیو سره د نوم نه ښولو او غږ نه ثبتولو په شرط خبرې وکړې او زیاته کړه چې په وروستیو کې د نصاب او تعلیم ژبې بدلولو په اړه له رسنیو سره خبرې کړې وې چې تر هغې وروسته یو ان سی آر خبرداری ورکړ او له خبریالانو سره یې له خبرو منع کړل. دوی زیاتوي چې اوس ورته یو ان سی آر ویلي دي چې له رسنیو سره تر خبرو مخکې به ورڅخه اجازه اخلي. د پنجاب د میاوالۍ د کوټ چاننا پنډغالي مشر غازی خان سلیمان خیل وایي هلته د افغان کډوالو په ښوونځیو کې تعلیم له پخوا راهیسې په اردو ژبه دی. دی وایي څو ځلې یې له یو ان سی آر غوښتنه وکړه چې افغان ماشومانو ته په مورنۍ ژبه د زده کړې زمینه برابره کړي خو داسې ونه شول. اخوا په بلوچستان کې د افغان کډوالو په پنډغالو کې ښوونکي وایي د استادانو د روزنې یو شمېر پړاوونه ترسره شوي دي خو دوی غوښتنه کوي چې یو ان سی آر د ماشومان په مورنۍ ژبه له زده کړو نه بې برخې کوي. په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویان قیصر اپریدی وایي افغانان له تیرو څه د پاسه څلور لسیزو راهیسې په پاکستان کې اوسي او د یو ان سی آر دا پالیسي ده چې په کومو هیوادونو کې چې کډوال له اوږدې مودې راهیسې میشت وي هلته باید ماشومانو ته د کوربه هیواد تعلیمي نصاب وښوولی شي. اپریدی وایي د افغان کډوالو په کیمپونو کې د ابتدایي ښوونځیو د نصاب او ژبې بدلولو پریکړه ځکه وکړه چې افغان ماشومان عصري تعلیم ترلاسه کړی شي او د لوړو زده کړو زیاتې موقع ولري. په پاکستان کې د افغان کډوالو په کیمپونو کې له تیرو څه د پاسه څلور لسیزو راهیسې ماشومانو د افغانستان نصاب لوست او په خپله مورنۍ ژبه یې زده کړې کولې. قیصر اپریدی وایي د نصاب او د ژبې بدلولو لپاره یې د افغان کډوالو له مشرانو سره هم مشورې وکړې او بیا یې اقدام وکړ. اپریدی البته دا هم وایي چې له یو دوو مضمونونو پرته چې ښایي په اردو کې وي د ټول نصاب ژبه انګریزي ده او ماشومان پښتو هم د یوې ژبې په توګه لولي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوس هم د روسیې او اوکراین په لانجه اتمی ګود ناټو او د روسیې د جګپوړي پلاوي ترمنځ په بروکسل کې تر څلور ساعته غونډې وروسته د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وویل چې د ناټو د پراختیا په برخه کې د مسکو غوښتنې ناټو ته د منلو نه دي. د روسیې د پلاوی مشر او د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال الکساندر گریشکو بیا وویل چې خبرې ډېرې واضح او ډېرې جدي وې. روسیې د اوکراین په پوله کې نږدې سل زره پوځیان ځای پر ځای کړي دي چې لویدیځ یې اندېښمن کړی دی او مسکو دې ته اندېښنه لري چې ناټو اوکراین ته غړیتوب ورنه کړي. جزئیات یې له احمد شیبر نه اورو.
د ناټو عمومي منشي وایي ناټو له روسي چارواکو سره د اوکراین د کړکیچ په اړه مستقیمې جدي خبرې وکړي. ستولتنبرګ زیاته کړه چې ناټو دې ته چمتو ده چې بیا هم د اروپا د امنیت په اړه د کرملین له استازو سره خبرو ته کښېني. وروسته تر دې چې پرون ښاغلی ستولتنبرګ د ناټو د روسیې شورا له پلاوي سره خبرې وکړې، رسنیو ته یې وویل چې ناټو په اروپا کې د یوه نوي امنیتي تړون د جوړښت په برخه کې د ماسکو له غوښتنو سره موافقه نه ده خو غواړي چې ډیپلوماسي ادامه پیدا کړي.
روسیا په دې دریځ کې نه و چې له دې وړاندیز سره موافقه وکړي. دوی رد هم نه کړ خو د روسیې استازو ښکاره وویل چې دوی نور وخت ضرورت لري چې له جواب سره بیرته ناټو ته راشي او ښکاره ده چې موږ چمتو یو چې بیا ورسره کینو.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په اروپا کې د امنیتي ضمانتونو لپاره یو لړ غوښتنې کړې دي چې په دې کې دا هم شامل ده چې ناټو به اوکراین او ګرجستان ته غړیتوب نه ورکوي. همداراز به په ختیځې اروپا کې د ناټو غړي هیوادونه ډېر ځواکونه نه ځای پر ځای کوي. ستولتنبرګ وویل اوکراین دا حق لري چې خپلې راتلونکې امنیتي پریکړې په خپله وکړي او روسیه دا حق نه لري چې ناټو د نویو غړیو له منلو وګرځوي. د بروکسل په پرونۍ غونډه کې د روسیې د پلاوي مشي د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال الکساندر گریشکو او د دفاع وزارت مرستیال الکساندر فومین کوله. گریشکو تر خبرو وروسته خبریالانو ته په بروکسل کې د دې غونډې په اړه وویل چې دا د رښتیا ویلو یوه شیبه وه. گریشکو زیاته
کړه.
خبرې ډېرې واضح، مستقیمې، ژورې او جدي وې، خو په ورته وخت کې یې د بنیادي مسایلو په تړاو اختلافات په ډاګه کړل.
د بروکسل تر پرونی غونډې مخکې د دوشنبه په ورځ روسي چارواکو له امریکایي چارواکو سره په جنوا کې خبرې کړې وې. په هغو خبرو کې د امریکا په استازیتوب د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالې بینډ شیرمن برخه اخیستې وه، چې پرونی د بروکسل په غونډه کې هم حضور درلود. د ناټو عمومي مشر ستولتنبرګ وویل له روسانو سره اختلافات کم نه دي چې ژر حل شي، خو دا مثبته نقشه ده چې د ناټو ټول متحدان او روسیه په یوه میز سره کښېني او پر اساسي موضوعاتو خبرې کوي.
آزادی رادیو ڈاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په آزادی رادیو ڈاٹ کام کې واوري یا ولولي.
اوریدونکو که چیرته انټرنیټ لرئ نو زموږ د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کړئ، هلته هم د ورځې له تازه پیښو خبرېدلی شئ. ورو ورو ورسېدو د دغې خبرې مجلې د پای شېبو ته. اوس هم پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا په خپل کلنی راپور کې ویلي چې پروسه کال په افغانستان کې تر ټولو ډیر بشري مرستې له کورنیو بې ځایه شوو سره وشوې. دا اداره وایي چې په 2020 کال کې په افغانستان کې نږدې 100,000 کسان له خپلو مینو بې ځایه شول، خو ناچارۍ او ناامنۍ دې ته پرېنښودل چې بیرته خپلو سیمو کې ځای پر ځای شي. د افغانستان د تکواندو رئیس نجیب الله سکندر چې په جمهوریت روغتون کې ډاکټر هم دی، په کابل کې تریتم شوی دی. د تکواندو د ملي ټیم روزونکی بشیر ترکی وایي چې داسې ښکاري چې نوموړی د اختطاف شوی وي. تر 19 کلنو د کمومرا کرکټ نړیوال جام لوبې سبا په ویسټ انډیز کې پیلېږي. تمه ده چې افغان لوبډله به نن ویسټ انډیز ته ورسیږي او لومړۍ لوبه به یې راتلونکې سې شنبې له پاپا نیوګینی سره وي. د امریکا د متحده ایالاتو حکومت د ګوانتانامو له زندانه د 15 تنه زندانیانو د خوشي کولو پریکړه وکړه. فرانس پرس آژانس د امریکا د دفاع وزارت په وینا خبر ورکړی چې په دې کسانو کې درې د یمن دي، یو د سومالیا او بل هم د کینیا وګړی دی. د اسرائیل د استخباراتو په وینا څلور اسرائیلي میرمنې ایران ته د جاسوسۍ په تور نیولې دي. او د روسیې ولسمشر خبرداری ورکړی چې د کورونا د نوې بڼې اومیکرون لپاره یې هیواد 2 اونۍ وخت لري چې چمتو شي. زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري.
ستاسو له پیغامونو